Har atba chishwe. په خوست، هلمند، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو کې پرون په بیلابیلو قومي غونډو کې دیني عالمانو او قومي مشرانو په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غړو غوښتل چې په یو وربند موافقه وکړي او د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. اخوا په کابل کې د ایران سفیر وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیونه چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي ورکړل شي. پرون په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې کړې. په دې اړه قاضي احمد ببرګزي چې له خوسته به د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون کوي خلکو ته وویل موږ سوله د افغانانو پر ټغر غواړو او هغې سولې ته رایه ورکوو چې زموږ عزت پکې خوندي وي. اخوا په سرپل کې هم په ورته یوه غونډه کې چې پرون جوړه شوې وه راټول شو خلکو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او په دواړو غواړو یې غږ وکړ چې په خپلو کې د جګړې پای ته ورسوي او اوربند اعلان کړي. په پرونۍ غونډه کې د سرپل د علماو د شورا مشر مولوي نقیب الله په ځانګړې توګه وسلوال طالبان مخاطب کړل چې د اوربند او له حکومت سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي. په سرپل کې د غونډې نور ګډونوالو هم مذاکرې د افغانستان د روان بحران د حل یوازینۍ لار وبلله. له اروزګان او کندهار څخه هم په ورته توګه په ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته په بېلابېلو غونډو کې خلکو د سولې لپاره او همدارنګه د اوربند لپاره غوښتنه وکړه. په هلمند کې هم په یوه غونډه کې دیني عالمان راټول شوي وو او د جګړې پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو دې په ځانګړې توګه په روژه کې اوربند اعلان کړي. په عین حال کې ایران وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل او دواړو خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د دوه اړخیزو همکاریو پر تقویت بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر ښاغلي بهرامي له خولې راغلي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ کنټرول او مالکیت د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ییز اجماع په څرنګوالي هم بحث وکړ. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر امریکا تور پورې کړی و چې د افغانستان د سولې لپاره هڅو کې د سیمې هیوادونه څنډې ته کړي او په یوازې ځانې دا بهیر روان کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بلې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاحکار پرون په کابل کې د هند له سفیر وینی کمار سره هم د سولې په شمول په بېلابېلو مسلو خبرې کړي دي. په سرپل ولایت کې د تالندې او برېښنا له کبله یو ځوان انجلۍ وژل شوې او شپږ تنه نور ټپیان شوي. د سرپل د والي ویان ذبیح مانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل پیښه د سرپل په مرکز کې شوې چیرې چې له دوو ورځو راهیسې اورښتونو زور اخیستې. تر دې مخکې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو هم پر یو کور د تندر د غورځېدو په پیښه کې د یوې ځوان انجلۍ د مړینې خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیونه چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي و ورکړل شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د اپریل په 25مه خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2010 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوتو وارمبیر امریکا ته وسپاري د هغه د روغتیا د لګښت بل امریکا ته استولی و. هغه امریکا ته په کوما کې واستول شو او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. اوټو رامبیر په 2014 کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو او په 15 کاله شاقه کار محکوم شو. هغه 18 میاشتې په شمالي کوریا کې په زندان کې تیرې کړې. د برتانیې حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د دوو بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ برتانیې ته وړاندیز وکړ چې دوه بندیان خزی ناسنین زغاری او نگار قدس کنی تبادله کړي. ناسنین زغاری ایرانی الاصل برتانوی ده چې په ایران کې د رژیم پر ضد د فعالیت په تور نیول شوی او زنداني ده. نگار قدس بیا په خټه ایرانۍ ده او په استرالیا کې اوسېده. د امریکا حکومت پر نگار قدس کنی تور پورې کړی چې ځانې یوه مالیزیایی شرکت ماموره معرفي کړی و او په امریکا کې د پټې ټکنالوژۍ د موندلو هڅه کوله. هغه په 2018 میلادي کال کې ونیول شو. امریکا غوښتنه کړې چې قدس کنی ور وسپارل شي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران دا وړاندیز د شرم وړ ډیپلوماټیک حرکت دی. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي کافکاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلم خوچف امریکا ته د سفر بندیز ولګوه. پر مسلم خوچف د بندیز لیک پرون د اپریل په 15 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر وی پاڼه خپور شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا کار د هغه قانون پر اساس شوی چې پر هغه وګړو چې کره شواهدو له مخې د اداري فساد په لویو پیښو او پر بشري حقونو په جدي سرغړونو کې لاس لري د بندیز اجازه ورکوي. د چیچن جمهوریت مشر رمضان قدیروف چې خپله هم د مګنیتسکي د قانون له مخې په 2012 میلادي کال کې تر بندیزونو لاندې راغی. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د امریکا دا پریکړه د خندا وړ او پر صدراعظم به هیڅ اغېز ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې کره شواهد ثابتوي چې مسلم خچیف په شکنجه کې لاس درلود. د هغه پر ښځه هم بندیز لګېدلی. دوستانو زموږ اګله ازادۍ راډیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ایران د هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سرک نه لیدل کېږي او د افغانستان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه په ریپورټ سربیره د افغانستان له څو ولایتونو اروزګان، هلمند او خوست څخه د هغو ولسي غونډو حال درکوو چې پکې د سولې په تړاو ولسي مشرانو همدارنګه دیني عالمانو خبرې کړې دي او زیاترو یې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. د لویدیځو ورځپاڼو سرټکي هم در سره شریکوو که وختو د افغانستان په اړه نور مطالب هم دراورو. پیکینګ د یوه لاریو کمربند په نوم د نړیوالې غونډې کوربه دی. د دې غونډې حال د سیمې او نړۍ په مسایلو کې درکوو. په اونیزو پروګرامونو کې د کور کلي اونیز پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام اوریدلی شي. د ایران او هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سرک نه لیدل کېږي او د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لویې جرګې ته لومړیتوب ورکوي. په کابل کې د دواړو هیوادونو سفیرانو ویلي چې په افغانستان کې باید د افغانانو پر رهبرۍ او مشرۍ خبرې وشي. په همدې حال کې د روسیې حکومت د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او تورې لګولې چې خبرو ته یې خنډ پېښ کړی. نور جزئیات د فرشتې جلال صحیح په رپورټ کې.
د ایران حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د خبر په یوه اعلامیه کې چې پرون رسنیو ته استول سوی خبر کړی دی. د ملي امنیت شورا وایي چې د کابل لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامی پرون د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ژغېدلی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د ایران سفیر د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې د افغانانو په مالکیت، د افغانانو تر کنټرول لاندې او د افغانانو په رهبرۍ وي. محب او بهرامی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع په اړه هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په وینا حمدالله محب پرون د کابل لپاره د هند له سفیر سره هم د افغانستان د سولې پر پروسه ژغېدلی دی. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي خپاره سوي. د هند او ایران لوري د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ خبر په داسې وخت کې خپور سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو بیا د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو پیل ته یې خنډ پېښ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په مسکو کې د تاس خبري اژانس ته ویلي چې د دوی په باور د افغانستان د حکومت موقف مؤثر نه دی او په دوحه کې د پلان شوې غونډې لپاره یې خنډ پېښ کړ. دا په داسې حال کې ده چې په مسکو کې پرون د امریکا، روسیې او چین چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې داسې ناستې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره ګټه لري. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي پرون د ماریا زخاروا د خبرو په اړه د غبرګون له څرګندولو ډډه وکړه. مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ارګ به وروسته په دې اړه نظر څرګند کړي. ټاکل شوی چې د اپریل د میاشتې په نیمایي کې له کابله یو پلاوی دوحې ته ولاړ شي او هلته د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د افغانستان حکومت وویل چې د پلاوی لاستولو ډډه کړې او د قطر حکومت یې تورن کړ چې داسې موقف یې خپل کړی و چې د افغانستان حکومت یې د افغانانو ارادې ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان حکومت ویل چې بین الافغاني خبرې لغو شوې دي. د جمهور رئیس سلاکار وروسته رسنیو ته وویل چې دوی حتی پر دې چې بین الافغاني خبرې په بل هیواد کې وشي غور کوي. خو د امریکا حکومت ویل چې دوی په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د ځنډېدو له امله خواشینی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ وویل چې د افغانستان پر ولسمشر محمد اشرف غنی یې غږ کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد هم له دې امله خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې مذاکرې او ډیالوګ د افغانستان د لانجې د حل یوازنۍ لار ده. خلیزاد پرون پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان جګړه ډېره اوږده سوه او ملکي افغانان یې په غیر ضروري ډول قرباني کېږي. خلیزاد لیکلي افغانانو ډېره جګړه تېره کړه او نور د جګړې ختم غواړي او د امریکا متحد ایالات د افغانانو څنګ ته ولاړ دي. خلیزاد په دې ټویټ کې لیکلي، زه طالبانو ته چیلنج ورکوم چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې په کال بدل کړي.
و مولیدل چې د ایران او هند سفیرانو پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا لمشر او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره کتلی دي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت یې د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړی دی. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دینی عالمانو او ولسي خلکو غونډې جوړې شوې او په کې د جګړې په ښکېلو غاړو د اوربند غږ کړی. په دې لړ کې په هلمند کې سلګونو دیني عالمانو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د دیني عالمانو دغه غونډه په لشکرګاه کې جوړه شوې وه. دوی یو بیا جګړه ناروا وبلله او ملکي مرګ ژوبلې د همدې جګړو زیږنده یاد کړه. له هلمند څخه د الیاس تاهیر رپورټ اورو.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جماعت کې د راټولو سو دیني عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل شوی دی چې د هلمند دیني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جامع جماعت کې د راټولو سو دیني عالمانو د دریس پر سپین بنر په تور خط لیکل شوی دی د هلمند دیني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. دا بلومړی ځل وی چې زه په یو پراخه غونډه کې ګڼ داسې دیني عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو موږ ته ویل شوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دیني عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې دی جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنګ ښکېلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
بس دې نور اوربند وکړي، صلح وکړي، او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند د اوس څخه عملي کړي او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بل عموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوشي او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیر کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی او دا خصوصا شکیلی غاړي چې په جنگ کې بوختي دا چې اتفاق وکي اتحاد وکي نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کی.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جماعت کې د دینی عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نو نیول سی. دلته راټول سو دینی عالمانو ول دروانه جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کیږي ځکه چې اکثره قربانیان ملکی او بیګونه وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله رب العزت دا سوله راولي د خوشحالۍ د ورورګلوۍ د اوربند غواړو. واقعات هم دومره وخت شدی په مابین کې دا دومره وینې د کلو کلو نه لس کاله دي نه شل کاله دي نه دیرش کاله دي نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسیبی دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی داسې په وینو باندې ګل راغی. دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیچ چا ته دا نور د زغم دي او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسی.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دینی عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 500 ملکي وګړي وژل شوي او 1092 نور ټپیان شوي دي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
اخوا د اوروزګان ولایت خلکو هم په یوه لویه غونډه کې پر ښکېلو غاړو د غوربند او سولې غږ کړی دی. په دې موضوع به د شریف الله شرافت رپورټ واورو چې له ترین کوټ نه راستولی.
په جنوبي غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یونما دغه استازي چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله، د تېرې سې شنبې په ورځ اوروزګان ولایت ته راغلي. دغه استازو نن پنجشنبه د اوروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د اوروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړی. د یونما دغه استازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت رارسېدلی دی.
Now is the time for peace, an inclusive peace.
اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې موږ هم شموله اوربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلې، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یونما دغه استازي په اوروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اوروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له روانې جګړې څخه تر پوزې راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا صبح کوې میاشت به دی که یک کال به دی که ولې اوس نه کوې دستي یې نه کوې. انشاءالله صلح راتلونکې ده. خدای چې یو ساعت یو ورځ د مخه کېږي هغه زموږ دپاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما نه غواړي، خدای او رسول یې نه غواړي، قرآن یې نه غواړي، نرو ښځه یې نه غواړي، لوی او کوچنی یې نه غواړي. د خدای دپاره موږ اوروزګانیان سوله غواړو.
پالی برونه باندې دغه زما ږغ دی چې تاسې هره ورځ د دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دوی ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې شوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پرون ماسپخین په خوست کې هم د قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې د مشورتي لویې جرګې ملاتړ ترڅنګ هیله وښودل شوه چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلام مشورو له لارې په دې هیواد کې د تلپاتې او باعزت سولې لپاره لارې چارې ومومي. د دې غونډې ویناوال وویل داسې سوله غواړي چې د افغانانو په ټغر وي او په هغې کې د ټولو افغانانو هوساینه، ژوند او عزت خوندي وي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسي ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به دې هدف ته د رسېدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې ویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غني په ټغر غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغر غواړو، د احمد او د محمود په ټغر نه غواړو. موږ د سوله غواړم چې په هغه سوله کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوله باندې کار کوم او داسې سولې ته رایه ورکوم. په هغه ملګرو باندې هم غږ کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سولې ته لبیک وایي، د جنګ نه ستړي دي.
قومی مشر سبین خان زدران در طولن پا بیلابی رو قشرون رو غگ بکرد هغه شرایط چه دا محال در سول لپاره تیار شوی که ورسخ استفاده و نیکی ندراتون که ملامتی چه بزن خلاص نکرایشی
که دا زنین فاس نپره تاسو خپل مسئولیت پو سامت دا دا نکو او بیا با در طولن که نصره رو پورانده دی زست فرگه و نلاره نام ده دی چانسا عزیر پیدا وقلی آسوی زان در سول سپیر جور که هر سره ده کسر شو که ایو عالم تا دره ورته وی ایو طلب تا دره ورته وی ایو مخالب تا دره ورته وی چه رزای زمان سره در سول پرسا که شاریف شه او پده که بار خواه خواه
در سوله دی مشورتی لوی جرگی او بلغره حاجی رسول محمد خان وی
تون جهان جمع پسوله وانده خبری که تول افغانان پسوله خبری که ایره پرا دام مشورتی لوی جرگا یو خدا چه هر چوک وخپن نظرات علتا برانده که چه چقسم سوله غارو چقسم سوله باید افغانان وکی او بل با یو غاگ وچه چه چه مک سوله غارو در سوله طرف داری تول افغانان دا هم جهان تا و هم تو مخالفین چی وی دیغ ده پرا دیر اهمیت لری
مدنی فعال میرناگل تنیوال وای چه پا اول گام که دایمی سوله تا دلار و چارمون دل باید دیده جرگیل مهم و لاسترار رو نوچخوی
پا لمری قدم که پا هر رول چی کیگی و مطمئن بسباتا دادمنا دوامدار سول باید دی مشاوریتی جرگی غطل سراول نوی داغ ضرورت تا نباید زن اشخاص و افراد پا شخصی منافع و پا اساسنده نفکی بنا پر دی خسوال و پیغام با داوی چه سول تا ارتیا دا دیده دی پارا باید پا هر شکل دی اشکالی چی ورسیگی
تاکل شوی دی سول مشورتی لوی جرگبه با پلازمین کابل که دی روال مریض کال دی سور پنه همه پرانستل شی چه دی دیر سلن خزو پگرون به دی هیواد بیلابی لقشرون و شاوخوا دری زرکسان پکی برخواخلی
رازی سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په تیرو رپورټونو کې مو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سول لپاره د ولسی خلکو غوښتنه او همدارنګه د اوربند لپاره د دوی غږونه واوریدل، خو په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې بیا د سولې څرک نشته. د افغانستان دفاع وزارت مني چې د هوا په تودیدو او د پسرلي په راتګ سره په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې ده. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد د پنځشنبه په ورځ ولس ته د حساب ورکولو په غونډه کې ویل چې وسلوال طالبان د بیلابیلو لاملونو له امله غواړي چې جګړه زیاته کړي، خو د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په شا تمبول کیږي. د فیروزی عزیزی په ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان پسرلي له پیله په جګړه کې شدت راغلی، خو ډاډ ورکوي چې په هره برخه کې به وسلوالو مخالفینو ته ماتې ورکړي. د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د پنځشنبه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان غواړي چې د جګړې په شدت سره د سولې په پروسه کې امتیاز طلبي وکړي.
جنگ په دې زیات شوی، سرلای د عملیات اعلان کړي، د خارجي بادارانو یې ورته امر ده هرې خواته سي سر راښکاري، بیا بلې خواته منډي کی هلته دفاع سي، او ډېر نور مسایل هم را روان دي د سولې د پروسې د امتیازګیرۍ لپاره، د نویو او اقتصادي پروژو د په ټپه درولو لپاره. موږ د جنگ غوښتونکي نه یو، خو په هغه جنگ ځای کې چې جنگ وي د هغه دفاع تر اوسه ډېره ښه شوې ده.
ښاغلي خالد د دغه وزارت د تیر کال د بیلابیلو لاسته راوړنو یادونه هم وکړه، او ویې ویل چې روان کال کې باید د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له لوري د افغانستان پوځ ته تجهیزات ورکړل شي او په مهمو اسانتیاوو به اکمال شي. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده او د افغان پوځ امنیتي پوستې په کېشته خو نشي کولی له هېواده دفاع وکړي، هغه به هم راټولې او پر ځای به یې پیاوړي سرتیري ورواستوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو له لوري د عملیاتو د اعلان په پرتله د ځنډ په اړه وویل چې ځکه یې امنیتي پلان ناوخت اعلان کړ چې د سولې خبرې ټکنۍ نه کړي او د جګړې اور زیات نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت له لوري د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د خالد په نوم پلان او د طالبان له لوري بیا د الفتح په نوم عملیات اعلان شوي، او اوس په دغو نومونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابي چې په همدې غونډه کې د تیر کال لاسته راوړنې بیانولې وویل،
در سال گذشته در اینمی مقتی زمانی
تیر کل همده محل 15,400 پیتر در جرمون پیخی سبت سویوی او سکل بیاد در 4,315 پیتر پیخی دیچه کموالی خیی خو اساسی خبر داده چه داشت میری در ندوا کبی باید دغه اندکنی چه در افغانستان پا تیر بیاد کابل خلکو سردی حد اقل تر اکمی سی او لجرمون سر پا جدی او قاطی دول مبارزه و سی
مبارزه جدی و قاطی صورت بگیره.
دا کورنای چار وزارت دا پولیس و پلیکو که دفصاد شدون رد نکر خلو مفسدین و سر چلندی لطرحگر و سر پر مبارزه پرتلک کر او بیویل چه پا دی برخه که لفصاد سر جدی مبارزه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه هیواد له ملي دفاع وزارت سره په همغږي چنګار وکړ چې د هیواد امنیت او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیولا ستانکسي ورته کتنه کړې.
په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې توجه ورجلب کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په خپل حال پاتې ده. ورځپاڼه لیکي د جنګونو او رقم رقم تاوتریخوالي هدف په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ګټه پورته کول دي. د افغانستان د جګړې د هواري لپاره د یو جامع حل لارې د لټون هڅې وروسته له هغه شاته ولوېدې چې په دوحه کې د طالبانو او افغان سیاسیونو بین الافغاني خبرې لغوه شوې. ورسپانی د یوناما د راپور په حواله لیکلی افغان ځواکونو د اورپکو پر ضد د عملیاتو پر مهال اکثر وخت د ځواني افغان هوایي قوې یا امریکایي پوځیانو مرسته غوښتي چې په نتیجه کې ځینې وخت ملکیان زیانمن شوي. د یوناما په راپور کې چې چهارشنبه خپور شوی راغلی د اورپکو لخوا بمی چاودنې او د دولت پلویو ځواکونو لخوا هوایي عملیات تر ډیره د ملکیانو مرګ ژوبلې زیاتې کړي. وال ستریت ژورنال ورسپانی په دوام کې د یوناما د راپور په حواله دا هم لیکلي چې افغان او امریکایي پوځیان د طالبانو او نورو پکو په نسبت ډیر شمیر ملکیان وژلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق قاریان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان او نور جګړه ماران د ملکیانو د تلفاتو اصلي عاملین یاد کړي دي. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د لابراتوارونو د لمنځوړلو د کمپاین په اړه باندې مقاله لیکلي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپکو په یو بحث کې دې نتیجې ته رسېدلی چې د مخدره موادو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین ډیر موثره نه و. د ملټری ټایمز په مقاله کې راغلي چې دغه کمپاین د طالبانو د تمویل د سرچینو په وچولو کې لازم موثریت نه دی لوبولی او امکانات احتمالا بې ځایه لګېدلي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اکثر جنوبی ولایتونو کې تیر کال د مخدره موادو ګڼ لابراتوارونه بمبارد کړي دي. ملټری ټایمز په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ویاندې لیسا ګارسیا په حواله لیکلي د 2013 کال تر اپریل پورې دغو بریدونو طالبان له نږدې 200 میلیون ډالرو عوایدو محروم کړل. د مخدره موادو کاروبار د افغان حکومت په باور د جنگ د دوام یو عمده دلیل دی او ترهګري ډلې ترې تمویلېږي. د ملټری ټایمز د مقالې په دوام کې د جان سوپکو په حواله یو ځل بیا راغلی چې متخصصینو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین بې ګټې بللی ځکه د خبره لابراتوارونه ډیر واړه وو. سوپکو چې په یو میز راټول شوی و شاوخوا شلو تنو خبریالانو ته غږېده میز ته اشاره کړې او ویلي دي د مخدره موادو لابراتوارونه تر دغه میز هم واړه وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د پیکینګ د یوې لارې یو کمربند په نوم د نړیوالې غونډې کوربه دی. دا نړیواله غونډه د پنجشنبې په ورځ پیل شوه چې د چین د حکومت د یوې سترې پروژې په اړه پرې خبرې کیږي. غونډه به تر شنبې دوام وکړي. په اړه یې د فرشتې جلالزئی رپورټ اورو.
په پیکینګ کې د یو لار یو کمربند په نوم نړیواله غونډه پرون پیل شوې ده. دا غونډه به نن هم روانه وي. په چین کې د غونډې ته د پاکستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ د 30 هیوادونو استازي او لوړ په چارواکي ورغلي دي. د چین حکومت غواړي چې د یو لار یو کمربند پروژې په مرسته ځان د وچې او سمندر له لارې له اروپا او افریقا سره وصل کړي. چین به د دې پروژې په مرسته د خپلو تجارتي مالونو لارې د افریقا او اروپا مارکیټونو ته پارزانه به ورسوي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د چین پر دې پروژه انتقاد کړی دی. هغوی چین ته خبرداری ورکړی چې دا پروژه یو شمیر هیوادونه چې د اقتصادي ودې په حال کې دي د داسې لویو پورونو تر بار لاندې کوي چې هغوی یې د پرې کولو توان نه لري. په پیکینګ کې غونډې ته د ایټالیا صدر اعظم هم ورغلی دی. ایټالیا د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د ډلې یوازنی هیواد دی چې د داسې لوړی چوکۍ چارواکی یې د پیکینګ په غونډه کې ګډون لري. د روسیې ولسمشر پرون په ولادیواستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته پیکینګ ته ولاړ. د امریکا متحدو ایالاتو دې غونډې ته استازی نه دی ورستولی. د جرمني او فرانسې حکومتونو خپل وزیران ورستولي دي. په پیکینګ کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې پر هیوادونو غږ وکړ چې د اقتصاد په نړۍ کې له منل شوو اصولو سره سمه اقتصادي ډیپلوماسي وچلوي. داسې ډیپلوماسي چې د امریکا د سفارت په وینا د ټولو لپاره د متناسب پرمختګ لاره خلاصه کړي او پیاوړي اقتصادي بنسټونه رامنځته کړي. د چین حکومت په 2013 میلادي کال کې د یو لار یو کمربند پروژه پرانیستله. چین به پر دې پروژه زر میلیارد ډالر پانګه ولګوي. د چین حکومت په وروستیو 15 کلونو کې د دې ستر ابتکار پر مختلفو برخو 90 میلیارد ډالر پانګه لګولې ده. د چین بانکونو په دې موده کې بهرنیو دولتونو ته 200 میلیارد ډالر پور هم ورکړی دی.
دا ایران حکومت وایي د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره پرون په لیدنه کړې. په سرپل کې تالندې او برېښنا یو ځوان نجلۍ وژلې او شپږ تنه نورې ټپیان کړې. د سرپل د والي ویان زبیع الله امانی پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل د تندر لویدنې دا پیښه د سرپل په مرکز کې شوې چیرې چې له دوو ورځو راهیسې اورښتونو زور اخیستې. له کندهار، هلمند، خوست، سرپل او یو شمېر نور ولایتونو څخه د بیلابیلو هغه ولسي غونډو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې ګډونوالو د افغانستان د جګړې پر ښکېلو لورو د اوربند غږ کړی. ورڅخه یې غوښتي چې د بین الافغاني خبرو له لارې دې په خپلو کې یوې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیون چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي وو ورکړل شي. دا برطانیه حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د دوو بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي کافکاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلب قوچف د امریکا ته د سفر بندیز لګولې. دوستانو تاسو موږ غلاس هدی راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکولو په پاڼو کې د جمهور ریاست د کاندیدانو د نوم ترتیب او ځای مشخص کړ. د دې کمیسون رئیس وایي په چاچونه د دې لپاره شوی چې د رای ورکولو په پاڼه کې د کاندیدانو ځای په شفاف ډول وټاکل شي. په موضوع بل کابل څخه رحمت الله افغان رپورټ واورو. ورپسې 219 پروګرامونه خبريږي چې وي د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام دی او بل هم کور کوي.
دلته د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د رای ورکولو پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای ټاکل کیږي. د ځای معلومولو په چاچونه د کاندیدانو د استازو په مخ کې ترسره سوه چې له مخې رحمت الله نبیل نوم د لیست په سر کې، ورپسې سید نورالله جلیلی او فرامرز تمنا په لیست کې دویم او دریم راغلل. په دغه په چاچونه کې په ترتیب سره شهدا محمد ابدالی، احمد ولی مسعود، نوررحمان لیوال، محمد شهاب حکیمی، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد حکیم ترسان، گلوبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام، نورالحق علومی، محمد ابراهیم الکوزی، غلام فاروق مجروح، عنایت الله حافظ، محمد حنیف اتمر او زلمی رسول اتلسم ځای لري. ټاکل سوی دغه اتلس کاندیدان د میزان په شپږمه د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره په خپلو کې سیالۍ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عالم هوا نورستانی وایي چې کمیسون په ټاکلي وخت د جمهور ریاست د شفافو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیولی.
رهبری کمیسون مستقل انتخابات
د انتخاباتو خپلواک کمیسون رهبری هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې د انتخاباتو په بهیر کې له هر اړخیز شفافیت او عدالت ملاتړ وشي. په همدې اساس د کمیسون رهبری د جمهور ریاست د کاندیدانو د موقعیت د تعینولو لپاره د پټیا چونې کړنلاره تدوین کړه او نن ورځ عملي شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست د انتخاباتو د کارونو د توندیدو خبره داسې مهال کوي چې تر اوسه هم دغه کمیسون نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د بغلان، کابل، میدان وردګو، پکتیا او د کوچانو حوزې په ګډون د یو شمیر ولایتونو د وروستیو نتایجو د نه اعلان له امله د هود له 15 راهیسې د افغانستان مقننه قوې په کار پیل نه دی کړی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس د جمعې په ورځ د یو شمیر ولایتونو د استازو په نه موجودیت کې ملي شورا افتتاح کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، دا چې روانه ونی په ټوله نړۍ کې د واکسین دیونی په نوم باندې نوماول شوی، نو موږ هم غوښتل چې تاسو ته د واکسین په اړه معلومات درکړو. لمون سره میلما د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر ګلاخان ایوب دی.
دا اونې چې هم د اوس روانه ده د ټوله نړۍ کې د واکسین دی اونې په نوم باندې نومول شوې ده. اقدار تو وایي چې څو وخت دا اونې د واکسین په نوم باندې ونومول شو.
هر کال اپریل د میاشتې د 14 نه تر 13 پورې په ټوله نړۍ کې دا المنزل کیږي. دغه اونې چې دا د 2010 کال را پدی خو په هغه وخت کې د روغتیا نړیوالې اسامبلی داسې ژمنه وکړه چې تر 2040 کال پورې باید هیڅ ماشوم د واکسین د نعمت تابع برخې نشي. نو د هماغه 2010 کال نه را پدی خو دغه اونۍ د واکسین د نړیوالې اونۍ په نامه باندې نمانځل کیږي.
اګه دا ته وایي چې واکسین څار زخت لري چې په نړیواله کچه باندې یو اونۍ د تاون مول سو.
واکسینونه کچیرته په خپل ټاکلي وخت باندې تطبیق شي، د مړینو او په ناروغۍ د اخته کېدو په راکمولو کې ډیر زیاته ونډه لري. یعنی هغه سروې چې په افغانستان کې شوې ده، د هغې ارقام هم داسې ښیي چې په 20% د ناروغیو او د مړینو په راکمولو کې دغه واکسین لاس لري. تاسو پوهیږئ چې موږ دوه ډوله پروګرامونه لرو، چې یو یې ورځنی پروګرام دی چې د روغتیایي مرکزونو له لارې ټولو هغه ماشومانو ته چې د یو کال نه عمر کم وي او هغو خویندو او میندو ته چې د 15 نه تر 45 کالو په عمر کې وي ضروري واکسینونه ورکوو.
اوس که په دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې تر همدا اوسه پورې چې موږ تاسو خبرې کوو، څو ډوله واکسینونه شته، د کوم ناروغیو د وقایې لپاره هغه ماشومانو ته تطبیقیږي؟
په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د لسو وژونکو او معلولونکو ناروغیو په وړاندې ډېر ګټور واکسینونه شته دي. لومړی واکسین زمونږ چې دی هغه د نري رنز یا د توبرکلوز واکسین دی. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ غوره او ګټوره لار، اسانه لار، ارزانه لار چې ده هغه واکسینول دي، او هغه واکسینونه زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شته. زمونږ یو بل واکسین دی چې هغې ته موږ پینټا واکسین وی او یا پنځګونیا واکسین. دا واکسین چې دی په دې کې 15 واکسینونه شامل دي، چې یو یې د ډیفتری واکسین دی، د توري ټوخلي واکسین دی. ډیرو خطرناکو ناروغیو مخه نیول کیدلی شي چې هغې واکسین ته موږ کې 15 واکسینونه شامل دي. یو یې د ډیفتری واکسین دی، یو هم پکې د ټیټانوس واکسین دی، یو د توري ټوخلي واکسین دی، او بل هم هیپ ورته وی یو ډیره زیاته خطرناک بکتریا ده یا میکروب دی چې هغه کولی شي چې د صحایا او التهاب رامنځته کړي. همداسې کولی شي چې د ماشومانو کې اخراسک چې د غستونه بندیږي او د مرګ لامل یې ګرځي، د هغې نه مخنیوی وکړي. بل د تور زیړي واکسین